سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بېرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به ورپېښه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي اپریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیاتو چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکا خیلو شډلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کور نو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واده فلوای تر هغه چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو درامنځته کولو پر سر خبري ونه کړي، دوی د فلسطین د خپلواک دولت په توګه رسمیت نه پیژني. ښاغلی واده فلن ویلي د دوو دولتونو حل لار اسرائیلیان او فلسطینیانو د تدسولیز خوندي او بایزه ژوند زمينه برابروي. دا په داسال کې د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره مالا فلسطین د یو دولت په توګه رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه رسمیت وپیژنده. له دې سره دا خو یوادو شمیر له یو نیم سلو واوښت چې فلسطینی دولت یې رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د دفاع وزیر پیت هیکست هم د مراسمو ویناوال و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 20 کلن قاتل هم چې ټیلر رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ټرمپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېد او سایه ورکړه. قاتل د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزله او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبري کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړي چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبریږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبري وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې پا په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او د غراز دوی وای چې کچېره لازم روغتیایي خدمات ورته ونرسيږي نو ان کې دیشي چې ډېر ناوړه پایلې هم ولري. مخکمو له خاغلی ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګ کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونل د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په پاڼه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې ویل ولې خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاری ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولای شي له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ تلیفون شمیره اعلانوم 00420023001111. یو ځل بیا دا تلیفون شمیره اعلانوم د واتساپ لاره کولای شي چې موږ ته تلیفون وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي. 00420023001111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب خبرونه تخره غلاست
ډیر مننه نوریا صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره ډېر تړلې دي لکه د نس ناستی د جلدی ناروغي خارښت په زینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارزواکی او زین نورې که په لندراتو او ریډونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت څاره کومې ډېرې ناروغي په تیر بیا هغه سیمو کې چې زلزلې یا نور سیلونو یا نور طبي پیښو ځپلې دي ډیر خلک ورسره مخامخ دي.
مننه نوري صاحب اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغیر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغیر وکړي حالات یې چې د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغیر کیږي نو په همدې اساس باندې د مختلفو فاکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي که د سیلابونو له کبله وي که د مهاجرتونو له کبله وي په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي. طبیعي خبره ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان ماشومان ډېر متاثر کیږي. د دین لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دین هغه خوندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کی هغه ډیر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډیر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلق وی، هغه نادار وی، یعنی د ژوند شرایط سخت وی او د ژوند امکانات ته لاسرسی کم وی، عاید کم وی، د ژوند سټایل چې د هغه ضعیف وی، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې د هغه نشي مراعات کولای د مختلفو حالاتو لکبله، یا هغه ټولنی او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یو کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متجربه کیږي. د ټولنیز هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د ښاک پاک او بوتا لاسرسی ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسی ونه لري، په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي، چې کله هغه خپل مالی توان د لاسه ورکوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار لپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. په همدې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عام روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړني حالاتو کې د امراضو سره پیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې ګړه مې حالاتو کې د ناروغي ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو د دې تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه، په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټول ورستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوی دی چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوی دی او په چټکۍ سره خپرې شوی دی؟ د دغه ناروغیو هغه مهمه کمیډیا او د درملنې لپاره د ستدابیر نیول شوی ډیټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتیږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتواله راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. لدې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارزواکی واقعیت رازیتی که خصوصا پا کچلیانو که پسوی تغذی بانه دا اختکیدو دا شیوع چه دا زیادی گی دا یوازی بیا دا کچلیانو نوی بلکه میاندی حقا میاندی چه امیدواره یا و حقا میاندی چه شدی ورکی پا اغوی که هم دا سوی تغذی دا واقعیت زیادی گی او عوامل داوی چې د مشی کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دی هغه ترلاسه کی په کافی اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه ورسته کومې راغلي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنۍ حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنۍ حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یو لسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهال یا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت د هغه په نسبت زیات شوی دی نو ولې همدغه سي د په د ژمي په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري د شلي ناروغي ګوري او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دي چې لا تر دې هم زیاتې 15 مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي او دا غي هفتوار ریپورت د عام روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي او دا غي پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دی او د عام روغتیا وزارت خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکی وي د ناروغي وي د ناروغي د شیوع د غي د بعضی وخت کې د پلاتنو نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه شریکيږي او د هغه د شریکېدو په مخفل ملحوظات او اصول وینړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم ماغه اصول په پام کې نیسي کوم ځکه په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د وی ناروغي واقعیت زیات شي او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقعیت نه ویلل شوی نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي داسې یو سیستم شته د عام روغتیا په وزارت کې خدای چې دقیق ارقام به څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عام روغتیا وزارت کې هغه په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنکړی شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه دا فعال دی او تقریبا د 2010 کې یو سکال نه راپېښه دا په هیواد کې موجود دی
بله
خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنۍ حالاتو کې یا په غیر بیړنۍ حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي دا ممکن ډېر واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلی کې خداسې واقع راغلی و څوک خورا نه غلل پلاتونه و نه کړه ممکن د ولس رضایت زنه پویږم چې د دې موضوع نه څومره وي خداسې یو سیستم شته د روغتیا وزارت په ساختار کې
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي راډیو د روغتیا د جن شتمنی خبرونه او ری میلمه مو د ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نور طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي موضوع ته ځانګړې شوی. یا وردون که هم دی واتس اپ لاري را سره وصل دی. بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته زه د ټلیفون لیک سره وصلم، واتس اپ نه لرم. اجي توخي مستاذ دایمي همکار او وردون که د زابل ولایت شاجول ولسوالي.
بل دوخه زب خبرونه تخره غلاست خوشاله سم چې غا د اورم لندمو له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه نوري اسنوري صاحب تاسو استاد د خبر ور میلمانه ډاکټر صاحب ته استاد تخنیکي همکاران ته ټول ته نیکي هیله احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او اضطراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناست ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خورځواکی چې ډیر خلک لاغه عادي د ډوړې و مړې ډوړې څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو ته به پیښو ته مو خدای پیښو ته وایي خو سره یو ځای ترازی. نو دا الله پاک تقدیرات او ارادی دی چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دی. خراب سو ودی ته افغانستان وروستی هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې. نو زموږ وطنوال یې په سترو مشکلاتو سره مخ کړو او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخته لوړته له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله مستوا سره سي یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومبني تدابیر څو سي موږ هسپتال ته رسوو؟ نو همدا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه.
بلې توخی صاحب، کور ودان پوښتنه مو واوریدل شوې، لکه چې بل اوریدونکی نشته. ده ډاکټر صاحب پوښتنه مو واوریدې.
مننه نوري صاحب، تاسو هم او د توفیصر نه هم صفر فرونه کې برخه واخیسته. هماغه د توفیصر په خبره باندې دا خدایي پیښې معمولا داسې وي چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته موږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دینه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخي صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي.
دا یو 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 غټه ستونزه ده. که موږ په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې په خوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابۍ باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورونه متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بله موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو دغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دوهمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خوړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 500 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، موږ به 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې مایفره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایفر په دې خطه سیند دی، بیا سړک دی او پاس دا تیګه ده چې لږ ټکانو موږ یو دا تیګه چې دا نو یو 3 4 5 شندابي څخه لاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې که دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږې او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنې پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته څور شي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بلاخره د دې بدا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه